نام گاشتا.
افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان شپږمه د جون میاشتې 8مه. یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو د درملنې لپاره د شپږو روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی. دغه سازمان پرون د زلزله ځپلو د تداوي په اړه یو مفصل راپور خپور کړی. راپور کې راغلی چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري په پکتیکا، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو کې شپږ روغتونونه فعال ساتل سوي او د ټپیانو او زیانمنو سویو درملنه کوي. راپور کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمیر 2949 تنه او د مړو بیا 1016 تنه شول سوی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې نن دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین پنځم پړاو پیلېږي چې تر پنځشنبه دوام کوي. د پولیو له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ولی شاه مومن وایي چې نږدې 10 میلیونه ماشومان به واکسین کړی شي.
گزان
یا پولیو له افغانستان او پاکستان پرته په نور نړۍ کې لمنځه وړل سوی. طالبانو تر دې مخکې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کور پر کور واکسین مخانی ولی و. د تکواندو په آسیایی لوب کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسینی له خپلو سیالانو سره مخامخېږي. د جنوبی آسیا دغه مسابقې 15 ورځې مخکې پیل شوي او نن یې وروستۍ ده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤول ذبیح الله شهزاد پر خپل فیسبوک لیکلي د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو تر دې دمه د آسیا له دې اتلولیزو سیالیو د ژیړو یا برونزو دوه میډالونه ګټلي. محسن رضایی او علی اکبر امیری د مبارزې برخو کې دغه میډالونه ترلاسه کړي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه شایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي، ځکه د تریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګری ملتونو ادارې نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي اسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې شایي د جعلي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي. راپور وایي د افغانستان وضعیت چې په 2021 نه د کال کې د نړۍ په سطحه د تریاکو 48% تولید کړي وو. د مخدره موادو د بازارونو پر تحولاتو اغیز وکړي. طالبانو په وروستیو کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړ. د نړۍ د او لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی او ډله په بیوزلو هیوادونو کې د نړیوالو بنسټیزو پروګرامونو لپاره شاوخوا 600 میلیارد ډالر راټولوي. دوی پرون یک شنبه د چین د یو کمربند یوې لارې د پروژې په وړاندې د سیالۍ لپاره د دې لوی اندازې بسپنې راټولول اعلان وکړ. جی وډله چین تورنوي چې د اقتصادي پروګرامونو له لارې سیاسي اهداف لټوي او د کوربا هیوادونو په نسبت خپله ډیره ګټه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې د 600 میلیارد ډالرو له ډلې چې تر 2018 نه د کاله پورې راټولېږي 200 میلیارد ډالر امریکا او پاتې نور د جی او ډلې غړي ورکوي. د جنوبی افریقا پولیس د لشته لږه 60 کسانو مرموزه مړینه څېړي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یو مشهور بار کې دننه مړه وموندل سول. د پولیسو افسر تمبین کوسکي کینانا پرون ویلي لا ډیر وخت دی چې دغه کسانو د مړینې د علت په باب څه ویل سي. چارواکو ویلي چې د قربانیانو ډیری برخه هغه تنکي ځوانان و چې د عالی لیسې د پای ته رسولو خوشحالي لمنځله. چارواکو دا نه ده منلې چې دغه کسان دی په ټیل ماټیل کې مړ سوي وي، خو ویلي دي چې د عدلي طب تر څېړنو وروسته به معلومه سي چې دغه کسان مسموم کړای سوي وو کنه. په دې ساعته خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د بشري حقوقو سازمانونو او ځینو کسانو په سرپل کې د طالبانو پر تازه خپلمنځي نشته اندېښنه وشوده.
حالات ډیر خراب دي. د قومندان مهدی مجاهد درک نشته او د بلخاب اکثر خلکو خپل کورونه او منطقې پریخي او د غرونو په لمنو کې ژوند کوي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال مؤسسې د پکتیکا د زلزله ځپلو ماشومانو په اړه اندېښنه ښوولې. د سیمې یو اوسیدونکی
دا وایو که بچیان مو په دغه حالت کې پاتې شي، تعلیم خو څه کوي، د ژوند سره خطر سره مخامخ دي.
د بشري حقونو مدافع ډلې وایي د طالبانو لخوا په کابل کې له جوړېدونکې غونډې د مثبتو بدلونونو تمه نه لري. طالبان را روانه چهارشنبه د دوی په چکو د عالمانو یوه غونډه رابولي.
تعداد پاړې تر اوسه داسې مشخص نه شو ویلی چې څومره خلک به ګډون کړي، خو راځي به د ټولو ولایتونو.
د ملي ټلویزیون په اړه هم راپور خپروو چې خلک وایي طالبانو په یوه تبلیغاتي دستګاه بدله کړې. کندوز کې د خصوصي پوهنتونونو مسؤولان وایي د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د دوی د محصلانو شمېر 50% کم شوی. په بهرنیو مسایلو کې د جرمني صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ لپاره د نړیوال یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ. د خپرونې دویمه نیمایي کې درسي ساعت اونیزه پروګرام خپرېږي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د سرپل په بلخاب کې د طالبانو د دفاع وزارت عملیاتو او نشوتو د بشري حقونو د سازمانونو او ځايي خلکو اندېښنې راپارولي. لڅ مدیر رئیس د طالبانو ځواکونه د ملا مهدي مجاهد په نوم له یو سیمه ییز قومندان سره چې له طالبانو ناراض دی په خپل منځي جګړو بوختي. بلخوا په غور ولایت کې طالبانو د مهدي د یو پلوي قومندان او څلورو کسانو د وژلو خبر ورکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د بشری حقونو مدافعینو په بلخاب کې د طالبانو د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه وښودله. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پټریشا ګاسمن په خپل ټوټر لیکلي چې له بلخاب څخه اندېښمنوونکي راپورونه وررسېدلي چې طالبانو د راپورونو په اساس په ولسوالۍ کې د وسلوال مقاومت په غچ کې 3 تنه بندیان اعدام کړي. د هغې په وینا طالبان باید دا ډول ټولو ډله ییزو مجازاتو او نورو جنګي جنایتونو مخه ونیسي او له خپلو ځواکونو سره حساب کتاب وکړي. اخوا په غور کې د طالبانو چارواکو په لال او سرجنګل ولسوالۍ کې د مولوي مهدي مجاهد د یو ملاتړي قومندان محمد مرادی د وژلو خبر ورکړی. په غور کې د طالبانو د لوا ویاند زبیر مبارز پرون ازادي راډیو ته وویل
در اثر درگیری شوی گذشته میان
غور په لال او سرجنګل کې د اسلامي امارت د ځواکونو او بغاوتګرو ترمنځ په نښته کې 8 کسانو ته مرګوب لا وختي. په دې ډله کې قومندان محمد مرادی او 4 کسان وژل شوي. مبارز زیاته کړه په دې نښته کې 1 طالب وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د سرپل په بلخاب کې له 2 ورځو راهیسې د طالبانو د 1000 کمی ناراضه قومندان او د حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه روانه ده. مهدي مجاهد چې پخوا په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو مسؤول وو، اوس د طالبانو په ضد وسله اخیستې او د سرپل په بلخاب کې چې د ده اصلي استوګنځای بلل کېږي جنگ کوي. په همدې حال کې طالبانو د شنبې په ورځ په بلخاب کې د پراخو عملیاتو اعلان کړی، خو ځایي خلک د بلخاب وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل حالات ډیر خراب دي. د قومندان مهدي مجاهد درک نشته او د بلخاب اکثر خلکو خپل کورونه او منطقي پریخي او د غرونو په لمنو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه علماو د سرتاسري شورا یو کمیسیون د بلخاب په قضیه کې د جګړې په ښکېلو غاړو غږ کړی چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي او د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند او مال ته پام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
له هلمند شاوخوا 8 ورځې مخکې 3 کارګران د احتجاج او پیغام رسولو په موخه کابل ته پلی روان سوي چې پرون غزنی ته ورسېدل. دوی وایي د دې کار څخه هدف د 600 نورو کارګرانو شکایت د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو ته رسول دي. نور حال په دې راپور کې
3 تنه کارګر چې غواړي د بیروزګاره کسانو ژغ تر کابله ورسوي. دغه کسان د احتجاج او پیغام رسولو په مخه د افغانستان له سویلي ولایت هلمند څخه شاوخوا 8 ورځې وړاندې پلی روان سوي چې د 1 شنبه په ورځ غزنی ته راورسېدل. دوی وایي له بېکارۍ او بې وزلۍ سره د مبارزې په مخه یې دغه کار ته ملا تړلې تر څو د 600 هلمندي ځوانانو د بې وزلۍ او بېکارۍ شکایتونه د طالبانو حکومت تر مرکزي چارواکو ورسوي. درویش مرادی د دغه 3 کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي په غزنی کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره به ګوري تر څو په هلمند کې د ځوانانو د وزګارتیا ستونزې ورسره شریکي او د کاري زمینې برابرولو غوښتنه ورڅخه وکړي. هغه زیاتوي موږ یوه ټولنه جوړه کړې چې دا غړو شمیر شپږ سوه کسانو ته رسیږي او دغه ټولنه د بېوزلو د حق غوښتنه کوي. خلک په ډېر بد وضعیت کې له سهاره تر ماښامه په ډېرو کمو امتیازاتو مزدوري کوي. د طالبانو حکومت باید دغه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړی وایي ځکه یې دغه کار ته ملا وتړله چې په کور کې د خوړو لپاره څه نه لري او ستونزې یې تر پخوا څو چنده ورځ تر بلې پسې زیاتېږي.
دا لاریون چې موږ په لارې اچولی دی د شپږ سوه کسانو په استازیتوب موږ را روان شوي یو. موږ غواړو چې د ملا حسن اخوند سره ووینو یا ملا برادر اخوند سره ووینو، موږ سره همکاري وکړي او دا هیله هم لرو چې موږ دا په پښو حرکت مو کړی دی، دونه ستړیا مو ګاللې دي او زحمتونه مو ګاللې دي چې د دې خوا څخه موږ نا امیده وانستو انشاءالله.
درویش وایي وړاندې تر دې چې پر پښو د کابل په لور روان سي د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد سره یې کتلی او هغه ورته د حال ډاډ ورکړی خو ګټه یې نه ده ورسولې. بل لور ته په غزنی کې یو شمیر کسان د دغه دریو تنو شراغ راست را وتلی وو او د دوی د دغه اقدام هرکلی یې کاوه. د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي دغه درې کسان د خپلو هیوادوالو د غم خوړلو په مخه راوتلي او غواړي چې د خلکو ژغ د طالبانو حکومت تر چارواکو پورې ورسوي، خو هغوی دې هم د بزګرانو او خارانو غم وخوري.
قایم دولت باید و د کارګرانو و دغه ته توجه وکوي چې کار نسته. دا درې خو سره موږ تاسو ټول په خپلو سترګو ولیدل سلیمان د څخه پیاده روان شوي دي. اته ورځې کېږي چې نن غزنی ته را رسېدلي ول، اوس پیلان په غزنی کې دي. نو اوس حرکت وکړو کابل ته، کابل ته په پیاده ځي. دولت باید د دوی غږ واوري ځکه چې خلک ډېر په تکلیف کې دي، په ډېر بد حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې د اقتصادي مشکلاتو له امله ډېر شمېر کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي دي.
د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې دارالانشا وایي چې راتلونکې میاشت به دوی خپلې غونډې په آنلاین بڼه ترسره کړي. د دې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو غونډو هدف د پخوانی ولسي جرګې له استازو سره د دوی د مواکلینو د ستونزو شریکول دي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنېدو او د تېر جمهوري حکومت له پاشل کېدو د څه باندې لسو میاشتو له تېرېدو وروسته د تېر جمهوري نظام ولسي جرګه په آنلاین ډول خپل مجلسونه پیلوي. د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل که څه هم جمهوریت ختم شوی او طالبان د دوی صلاحیتونه او فعالیتونه نه مني، خو په خبره یې دا ناستې به د پخوانۍ ولسي جرګې له غړو سره د دوی د واکلینو د ستونزو د شریکولو په هدف ترسره کېږي. ښاغلي ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د آنلاین ناستو کې به په هیواد کې دننه او بهر د ولسي جرګې د ولسمې تقنینی دورې استازي برخه اخلي.
دوی آنلاین غونډه ولري او هدف هم دی چې دوی په خپل اوسني د افغانستان حالات او فاره باندې په بحثونه کې خپل ولایت او مکلینو مشکلات به بیانې دي کې به خي چې د یو چتر تر لاندې فیصلې کېږي، پیشنهادونه کېږي، انتقادونه کېږي، اعتراضونه کېږي. اوسني حکومت او اوسني نظام لپاره به هم یو مرجع وي چې هغوی به ترې خبري چې دا داسې مشکلات داسې ستونزې شته.
ښاغلی ځاځی وایي د دې جرګې په ناسته کې به دغه شان دوی د طالبانو حکومت او نړیوالو ته داسې طرحې برابروي او ورته به یې وړاندې کوي چې له مخې یې وکړی سي په هیواد کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او تحصیلي برخو کې ستونزې حل سي. نوموړي وویل چې دا ناستې په راتلونکي میاشت کې عملاً پیلېږي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو پر بیا ځلې واکمنېدو سره لکه نور افغانان د پخوانۍ ملي شورا اکثره غړي هم له افغانستانه ووتل. د مخکېني جمهوري حکومت د ولسي جرګې د دارالانشا د دې پرېکړې په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر وپوښت، خو مرستیال ویان دی بلال کریمی ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دا په غبرګون نه ارزي. بلخوا د پخوانی ولسي جرګې یو غړی عبدالرؤف شپون وایي په دې ناستو کې به ګډون کوي او هدف به یې دا وي چې طالبانو حکومت ته د خلکو غږ ورسوي.
د دې لپاره چې افغانان سره یو لاس شي او د طالبانو او د دغه خلکو چې څوک د ملک نه فرار دي د دغه خلکو سره خبرې وشي او طالبان دې ته وادار شي چې خبرې د ولس ومني.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له وړاندې په ځلونو ویلي چې د دوی حکومت اماراتي دی، رهبر قوانین تصویبوي، ټاکنو ته اړتیا نشته او هڅه کوي چې په هیواد دننه د خلکو ستونزو ته رسیدنه وسي. هغه څه چې تر اوسه یې هم په اړه په کور دننه او بهر پراخې نیوکې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټول شموله حکومت جوړول یو مهم شرط مطرح کړی دی، خو طالبان وایي حکومت ټول شموله دی. هغه څه چې د طالبانو مخالفین یوازې د دوی تر ډلې پورې محدود بولي.
د بشری حقوقو مدافع ډلې وایي د طالبانو له لوري په کابل کې له جوړېدونکې غونډې د مثبتو بدلونونو تمنه لري. د راپورونو پر اساس طالبان را روانه چهارشنبه په کابل کې د دوی په خبره د دینی عالمانو یو جرګه جوړوي. طالبانو لا هم د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې منلې و چې د سیاسي موضوعاتو تر څنګ به د نجونو د تعلیم په اړه یو غونډه جوړه کړي. نور له صفی الله ستانکزي نه اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مشر هی دربار وایي فکر نه کوي د طالبانو له خوا جوړیدونکې جرګه کې څوک خپل غږ پورته کړای شي یا د افغانستان توکمیزه تنوع منعکسه کړي. هغې دا خبره د طالبانو له خوا را روانه چهارشنبه په کابل کې د یوې لویې غونډې د وربللو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړه.
دا جرګه د طالبانو یو هڅه ښکاري څو د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې ځان مشروع وښيي. موږ له میاستو اورو چې طالبان ډیپلوماټان وایي چې غواړي یوه جرګه جوړه کړي. جرګه په خپل ذات کې ښه یا بده نه ده. پوښتنه دا ده چې څوک به راځي او څوک واقعا په دې پروسه کې خپل غږ لري. د طالبانو تیر چلند په کتو زه اصلا دا فکر نه کوم چې دا دې په حقیقت کې یوه ټول شموله جرګه وي چې پکې د سیاسي اپوزیسیون او د بیلابیلو توکمنو غړي وي او د افغانستان تنوع منعکس کړي. ښځې خو لا پرېږده چې 50% دي. داسې ښکاري چې یوه به هم پکې نه وي.
اخو د بشری حقوقو یو بل فعال او د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی دا جرګه کوم مشروعیت نه لري او یوازې د دې لپاره تر سره کیږي چې طالبانو ته کمپاین وشي. د بشری حقوقو د مدافع طالبان تورن کړي چې به له حساب کتابه د بشری حقوقو به لابلو سرغړونو ته دوام ورکوي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت په پام کې لري چې همدا چهار شنبه د چنګا ختمه په کابل کې یو غونډه جوړ کړي او پکې د هرې ولسوالۍ دوه دینی عالمان او یو مخور کس برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د کورونې چهار وزارت ویاند عبدالنافی ټکور یک شنبه ناوخته د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امنیت کاملا نیول شوی ده. استخبارات، ملي دفاع وزارت او کورونې چهار وزارت په ګډه سره په یو ښه منظم شکل د دغه ساحې امنیت نیولی ده. تعداد په اړه تر اوسه داسې مشخص نشو ویلی څومره خلک به ګډون کوي، خو راځي به د ټولو ولایتونو خلک او د ټولو ولایتونو نمایندګان د قومي شوراګانو یا د ولسي شوراګانو په نمایندګي به خلک راځي او دلته به ګډون کوي.
طالبانو دا غونډه هغه تالار کې پلان کړي چې د تیر نظام لخوا د لویو جرګو لپاره جوړ شوی. په همدغه تالار او څنګلورو سیمو باندې ګڼ وار ځانمرګي بریدونه او موټربم حملې شوي او تر ټولو لویه پېښه یې د 2013 کال د جون په څلورمه د شاوخوا 3000 دینی عالمانو د غونډې پر مهال د جرګې تالار ته نږدې ځانمرګي بریدو چې لسګونه دینی عالمانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر حملې مخکې د جرګې پر مهال ګډونوالو دینی عالمانو په یوې فتوا سره ځانمرګي بریدونه ناروا وبلل او د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هغه وخت په دې برید کې لاس لرل رد کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنی مسئله. د جرمني صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ لپاره د نړیوال یووالي پر اهمیت ټینګار وکړ. اولاف شولز چې د جیوه هیوادونو د سرمشریزې کوربه دی یک شنبه د اوکراین په اړه رسنیو سره خبرې وکړې. پرون هم د روسي ځواکونو لخوا د اوکراین پر پلازمینه کیف راکټي بریدونه سوي دي. سفیولا ستانکزی راپور لري.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د یکشنبه پر ورځ ویل په کیف کې د استوګنې پر کورونو د روسیې توغندیز برید د اوکراین په ملاتړ کې د نړیوال یووالي اهمیت ښیي. شولز تر دې دمه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې د جیوو یا د نړۍ د وو لویو صنعتي قدرتونو، اروپایي ټولنې او ناټو هڅو ته اشاره وکړه. هغه د یکشنبه پر ورځ د جیوو سرمشریزې د لومړۍ غونډې تر کوربتوب وروسته رسنیو ته وویل
دا
یوه خونړۍ جګړه ده چې پوتین یې مخته وړي. موږ یو وار بیا ولیدل چې په کیف باندې راکټي بریدونه وښود خودله چې اوکراینیانو سره د هغوی د هیواد دیموکراسي او خپلواکۍ په دفاع کې زموږ درېدل سم کار دی. یکشنبه د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو خبر ورکړ چې روسي پوځیانو کیف ښار پر راکټي بریدونه ویشته. لږ تر لږه د دوو ودانیو د لګېدو خبر تایید شوی. دا له څو اونیو وروسته په کیف د روسي راکټي بریدونه وو، ځکه روسان تر ډیره د اوکراین په ختیځو سیمو کې په جګړو بوخت دي او له مرکزي سیمو یې خپل ځواکونه په شا کړي. اروپایي ټولنې پر روسیې شپږ پړاوه بندیزونه هم لګولي چې وروستی د کال تر پایه د روسیې د 90% خامو تیلو پر وارداتو بندیز دی. د دې اقدام هدف د کرملین د پیسو د اصلي سرچینو تیلو او ګازو د عوایدو په نښه کول دي.
ځینې افغان ژورنالیستان او د ملي ټلویزیون لیدونکي دا کوي چې دغه ټلویزیون اوس د طالبانو د جګړه ییزو فعالیتونو او ځانمرګو بریدګرو ویډیوګانې خپروي او محتوایې تر ډیره د دې ډلې په مخکنیو او اوسنیو فعالیتونو او ایدیالوژي راڅرخي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دغه ژورنالیستان وایي که ملي ټلویزیون په دې ډول د افراطیت د تبلیغ لپاره وکارول سي، پایلې به یې د افغانستان لپاره خطرناکې وي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دلتا د حسن سوری شت جنت
د افغانستان ملي تلویزیون چې اوس د طالبانو په واک کې دی او د دوی د حکومت په خواخه خپرونې کوي. د ملي تلویزیون اوسنۍ خپرونې د یو شمېر خبریالانو او د دغه تلویزیون د کتونکو له انتقادونو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې په دې تلویزیون کې د طالبانو جګړه ییز فعالیتونه او افراطي تحرکات خپرېږي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د جمهوري نظام پر مهال د دغه تلویزیون مشر اسماعیل میاخیل وایي دوی هغه مهال هڅه وکړه چې ملي تلویزیون یوازې د حکومت نه بلکې د ملت تلویزیون هم وي او د هغوی غوښتنې او نیوکې تر حکومت ورسوي. خو اوس چې د طالبانو په واک کې دی، تر ډیره د دې ډلې مخکینی او اوسني فعالیتونه پکې خپرېږي، هغه هم د نوموړي په خبره جګړه ییز فعالیتونه. ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې طالبان حتی د ځانمرګو بریدګرو تمرینونه له ملي تلویزیون څخه خپروي، چې دی دا کار د ژورنالیزم له اصولو او اخلاقو سره په ټکر کې ګڼي.
ملي تلویزیون د یو تبلیغاتي الې په توګه کاروي. په شروع کې تاسو ته معلومه ده چې دوی مثلا د خپل ځانمرګو او د نورو هغه کوم وسایل چې د لور حتی د بشکې بمونه چې دوی به کارول، د هغې نمایش یې په دې تلویزیون کې خپور کړ. تر نن ورځې پورې هم که یوه خبره وشي، دوی ورته ډېر تبلیغاتي بڼه ورکوي او هغه ځینې ژورنالیستیکي اخلاقي مسایل چې دی هغې ته پکې اشاره نه کېږي. یا مثلا د ملا عمر د تلین په وخت کې چې دوی کوم ډاکومنټري جوړه کړې وه، او یا مثلا هغه ځینې شیان یې ښودل. کنه ګوره، جګړې ته لمن وهل یا په جګړې باندې افتخارات کول یا د خپل ولس په وژلو باندې افتخار کول، دا منفي اغېز لري.
عکاس او خبریال محمد عمران هم وایي پخوا ملي تلویزیون ډېرې روزنیزې او هنري خپرونې درلودې، خو اوس یې ځای نورو خپرونو نیولی.
خو به هغوی روزنیزې او ښوونیزې خپرونې لرلې او داسې نورې د ټولنې د اصلاح لپاره به یې ګټورې خپرونې لرلې. اوس خو مثلا مشاعرې کېږي هم ټول طالبان یې پکې، او د دوی په هغه ځانمرګو باندې راڅرخي یا د دوی په اصلاح باندې شهیدانو باندې راڅرخي. نورې خپرونې دي همداسې، مثلا کارمندان ټول دوی خپل کسان راوستي دي که تجربه لري که نه لري، هغه یې پکې کېنولي دي.
خبریال شکر کامران چې په وروستیو کې د ملي تلویزیون خپرونې څارلي وایي له رسنیو دا ډول استفاده د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ترویج او نورو افراطي ډلو ته د تنکیو ځوانانو د ورماتېدو لامل کېږي، چې دا چاره د ده په خبره ان خپله د طالبانو په ګټه هم نه ده.
افراطي ترانې نشروي، افراطي اکټونه او تحرکات وړاندې کوي، او د دوی په اصطلاح له امیر او خلیفه نه نیولې تر ټیټو او سیمه ییزو کچو په غونډو کې په هر ډول برنامو کې یوازې د جنگ جګړو د ځانمرګو او د هغوی سره د غیبي مرستو افسانې وایي. د افغانستان په څیر سیمه کې چې په داخله او شاوخوا کې مختلفې ترهګرې او سختدریزې ډلې فعالې دي او غواړي نوي کسان جذب کړي، د دې چارې دوام زه فکر کوم د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ډېر سخت تباه کوونکی دی، او دا به داسې پایلې ولري چې بیا به هیڅوک د کنټرول توان ونه لري، حتی خپله طالبان هم.
خو د طالبانو حکومت د ملي تلویزیون رئیس احمدالله وسیق دا ادعا ردوي چې ګنې ملي تلویزیون افراطیت تبلیغوي. نوموړی وایي دوی یوازې د خپلو پوځیانو د تمریناتو ویډیوګانې خپروي، چې دا چاره په ډېرو هیوادونو کې معمول ده.
دا ادعا هېڅ سمه نه ده چې ملي تلویزیون ځوانان افراطیت ته یا نورو برخو ته هڅوي. زه ویلی سم چې ملي تلویزیون د نورو برنامو تر څنګ د پوځ د پیاوړتیا او د پوځي زده کړو په اړه باندې وخت نا وخت راپورونه لري چې دا د هر هیواد ضرورت ده. نو وخت نا وخت که موږ خپله د اسلامي پوځ د لیکو ځینې برنامې نشر کړي وي، هغه په دې معنی نه ده چې موږ ځوانان افراطیت ته د دوی په اصطلاح باندې یا خشونت ته دعوته وو.
سیاستوال شکریا بارکزی وای ل ملی رسنیو باید د افراطیت د تبلیغ لپاره کاروانه خستل شي. هغه وای کله چې دا کیږي جګړه پای ته رسیدلې ده، باید طالبان د جګړې زو تبلیغاتو لمنه هم ورټول کړي. دا غلی بارکزی په باور دا ډول نشرات سره لدی چې تنکی ځوانان جګړه او تشدد ته هڅوي، ورسره د هغو کورنیو په زخمونو هم مالګي شیندي چې د کورنۍ غړي د تیرو شلو کلونو په جګړې کې وژل شوي دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې هیڅ هغه تلویزیون نشته چې دنه په خپل کور کې خپل خلکو لپاره د ځان وژلو لپاره تبلیغات وکړي، او یا هم هغه شیان د خلکو ذهن ته بیرته ورژوندی کې چې خلک هغې نه درد لیدلی، خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، خپل بچیان یې له لاسه ورکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ناوړې ګټه ده چې طالبان دې نه اخلي.
د افغانستان ملي تلویزیون په 1955 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال فعالیت پیل کړ، خو طالبانو په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې د ملي تلویزیون خپرونې بند کړې او خلکو ته هم اجازه نه ورکوله چې تلویزیون وګوري. هغه وخت یوازې ملي راډیو چې طالبانو یې نوم د شریعت راډیو ته واړاوه خپرونې کولې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوښیست. په کندوز کې د خصوصي پوهنتونونو مسؤلان وایي چې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د دوی د محصلانو شمېر 50% کم شوی. د دوی په خبره دې مسالې خصوصي تحصیلي سکتور له اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندوز کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلانو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د نظام بدلون له امله د دوی د محصلانو شمېر راکم شوی دی. په شمال ختیځ زون کې د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې او په کندوز کې د سلام پوهنتون رئیس سمیع الله دانشیار وایي اکثره محصلان د اقتصادي او بیروزګاری ستونزو له امله خپل فیسونه نشي ورکولی، نو درسونه یې پرېښي دي.
با وجود که یک سال کاملا رایگان اعلان کردیم، باز هم مراجع محصول
سرال دی چی موگ اعلانو کرد چی پنوی تحصیلی کال که لنوی و جذبیدون کو محصولانو سخا ده یو کال فیس ناخلو، خو بیا هم ده چوار لسوم کال پا خزانی کانکور از موینه که 150 نفرو برخ واخسته. حال دا چې یو کال وړاندې په ورته مودې کې د فیس په بدل کې د کانکور په ازموینه کې له 400 تر 500 تنو ګډون کوو.
په کندوز کې د کوهندش خصوصي پوهنتون رئیس عبدالقهار ساپی هم وایي چې د نظام بدلون له امله د دوی د محصلانو شمیر 50% راکم شوی دی.
تولد در افغانستان آمد بس به دلیل فقر اقتصادی که مردم دامنگیر
افغانستان که در سیاسی تحولات و رامنزده که دول عمل خلق لی اقتصادی بیروزگاری او بیوزلی سر مخصول، نو در اقتصادی ستونزل عمل زیاد شمیر محصلانو خپل درسون نمگردی پریشودل.
دیرشکلن حسیب الله د کوهنده شخصي پوهنتون د دویم کال محصل وو. هغه وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د پوهنتون ترڅنګ په یوې دولتي ادارې کې دنده درلوده او د پوهنتون میاشتنی لګښت یې پوره کولی شو. حسیب الله وایي د نظام بدلون له امله دنده یې له لاسه ورکړې او اوس عواید نه لري، نو پوهنتون یې پرېښی دی.
پیش کې بود د دولت قبلي وظیفه داشتیم، یو پدرم وظیفه داشت.
ما په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده او له همدې لارې مې د خپل تحصیل او د کورنۍ مالی لګښت پوره کاوه، خو اوس وظیفه نه لرم، نو په همدې خاطر می درس پرې خود. اسلامي امارت باید موږ ته د کار زمینه برابر کړي ترڅو بیرته خپل تحصیل شروع کړم.
28 احسان الله په کندوز کې د سلام پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل دی. احسان الله هم وایي د نظام بدلون له امله دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخه دین موږ په یو دولتي بوس کې وظیفه لرله، یو دولت د دولتي کارګون کې وو. دین سه تحولات را ل اقتصادي مشکلات زیات دي چې بحراني حالات د موږ په دې حالات کې هم درس وایو او کوشش کوو چې یو ځی تازه ورسونو. باید پهلی حکومت زموږ آینده ته فکر وکړي.
د معلوماتو مخې په کندز کې له 12 زیات خصوصي په هانتونونو او د لوړو زده کړو خصوصي موسسي فعالیت کوي. خو د خصوصي په هانتونونو مسولان وایي د سیاسي تحولاتو له امله د دوی د محصلانو په شمیر کې 50% لګوالی راغلی او خصوصي تحصیلي سکتور یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام خپریږي، خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا او خوست د زلزله ځپلو د درملنې لپاره د شپږو روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی. دغه سازمان پرون د زلزله ځپلو د تداوي په اړه یو مفصل راپور خپور کړی. راپور کې راغلی چې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري په پکتیکا، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونو کې شپږ روغتونونه فعال ساتل شوي او د ټپیانو او زیانمنو شویو درملنه کوي. راپور کې د زلزلې له کبله د ټپیانو شمیر 2909 تنه او د مړو بیا 1016 تنه شول شوی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې نن دوشنبه په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین پنځم پړاو پیلېږي چې تر پنځشنبه دوام کوي. د پولیو له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ولی شاه مومن وایي چې نږدې 10 میلیونه ماشومان به واکسین کړی شي. طالبانو تر دې مخکې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کور پر کور واکسین مخه نیولې وه. د تکواندو په آسیایي لوبو کې نن د افغانستان دوه لوبغاړي حکمت الله زین او رامش حسیني له خپلو سیالانو سره مخامخېږي. د جنوبي آسیا دغه مسابقې 15 ورځې مخکې پیل شوې او نن یې وروستۍ ده. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسؤول ذبیح الله شهزاد پر خپل فیسبوک لیکلي د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو تر دې دمه د آسیا له دې اتلولیزو سیالیو د ژیړو یا برونزو 2 مډالونه ګټلي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه شایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي، ځکه د تریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلې افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګری ملتونو ادارې نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي آسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنگي ساحې شایي د جعلي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي. د نړۍ د او لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډله په بیوزلو هیوادونو کې د نړیوالو بنسټیزو پروګرامونو لپاره شاوخوا 600 میلیارد ډالر راټولوي. دوی پرون یک شنبه د چین د یو کمربند یوې لارې د پروژې په وړاندې د سیالۍ لپاره د دې لوی اندازې بسپنې راټولولو اعلان وکړ. جی و ډله چین تورنوي چې د اقتصادي پروګرامونو له لارې سیاسي اهداف لټوي او د کوربا هیوادونو په نسبت خپله ډیره ګټه کوي. د جنوبی افریقا پولیس د لشتل لږه 40 کسانو مرموزه مړینه څیړي چې ډیری تنکی ځوانان دي. دغه کسان د ایسلندن شهر په یو مشهور بار کې دننه مړه وموندل سول. د پولیسو افسر تمبین کوسکی کینانا پرون ویلي لا ډیره وخت دی چې دغه کسانو د مړینې د علت په باب څه ویل سي. در پرونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې مؤسسې سیف د چلډرن اندېښنه شولې چې د پکتیکا زلزله ځپلې ماشومان به د ناوړه چلند ښکار سي. د مؤسسې په یو راپور کې ویلي چې د لسګونو ماشومانو میندې او پلرونه مړه سوي او دوی له سختې زیانګالۍ سره مخامخ کړي. په پکتیکا او خوست کې د تیرې چهارشنبې سختې زلزلې له کبله د څه باندې 0 تنو مړو سوو ترمنځ 140 ماشومان هم شامل دي. راپور له سفی الله ستانکزی نوري.
سیف د چلډرن د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې مؤسسې ویلي د افغانستان په جنوب ختیځ کې زلزلې د ماشومانو حالت ډیر ترنګلی کړی دی. د مؤسسې پرون په راپور کې ویلي د لسګونو ماشومانو میندې او پلرونه په زلزله کې مړه شوي او دوی اوس بې سرپرسته پاتې دي. سیف د چلډرن زیاته کړې که د بې سرپرسته ماشومانو وضعیت ته پاملرنه ونه شي ګڼ به یې د سوء استفادې له خطر سره مخ وي. د دې مؤسسې د مشر کریس نیامندي په حواله راغلي زلزله ځپلي ماشومان عاجل او دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري څو د دې سختې پیښې د عواقبو له فشاره وژغورل شي. د ملینجان په نوم د پکتیکا د سختې زلزلې یو زیانمن چې ګڼ نږدې خپلوان یې مړه او ټپیان شوي د خپلو ماشومانو په اړه اندېښمن دی. هغه د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي
دا وایو کبچان مو په دا حالت کې پاتې شي تعلیم خو څه کوي د ژوند سره خطر سره مخامخ دي، ولې چې واورې باران او افغانستان کې خو واورې هم زیاتې ولیږي، تترپلو کې خو ژوند نه کیږي، خیمو کې ژوند نه کیږي.
تیره چهارشنبه سهار وختي د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو په تیره بیا پکتیکا کې زوروره زلزله وشوه چې یک شنبه تر ورځې پورې د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو په اساس 1,06 کسان مړه شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د لومړنیو راپورونو په اساس په وژل شوو کې 160 تنه ماشومان یاد شوي، خو له دې چې لا هم په سیمه کې تر خاورو لاندې کسانو د ژغورنې عملیات روان دي، ویرې زی چې د مړو په ارقام کې بدلون راشي. پکتیکا ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال رامیزل اکبروف هم وړ موره سفر کړی و چې له ګڼو کلیوالو او ترهیدلو ماشومانو سره یې له نږدې وکتل. اکبروف وویل په دغو خلکو ډېره لویه پیښه تېره شوې او سخته اړتیا ده چې لاسنیوی وشي او دا د ټولو مسؤلیت دی چې ورسره همکاري وکړي. لاکبرو سره په لیدنه کې یو شمېر کلیوالو د عاجلو اړتیاو یادونه کوله چې یوه پکې ماشومانو ته رسیدګي وه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یونیسف او ګڼو نورو خیریه بنسټونو د پکتیکا زلزله ځپلو سره مرستې اعلان کړې چې پکې د ماشومانو لپاره د خوړو تیارې بستې، شیدې او د اوبو د پاکولو کلورین ټابلیټونه شامل دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په روزګان کې پر 6,000 زده کوونکو قرطاسیه وویشله. د دې ادارې مسؤلان وایي چې پر دې سربیره په پم کې لري چې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې له لومړي ټولګي تر 12 ټولګي پورې پر زده کوونکو تدریسي کتابونه هم وویشي.
په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤول نجیب الله لطیف د دغه مرستو د ویش پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته پلان لري چې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې به له اول ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې ټولو زده کوونکو ته کتابونه هم رسوي. نوموړي وایي دوی هڅه کوي چې په لیرو پرتو او نږدې سیمو کې ماشومانو او د غراز نورو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
څنګه چې تاسو ویلي نن موږ د سیدرخان په ابتدایي ښوونځي کې د لومړي ټولګي شاګردانو ته د کرتاسي د ویشلو دغه بهیر پیل کړي. 6,000 شاګردانو ته موږ اوس پلان کې لرو چې دوی ته کرتاسیه ورسوو ټولو ولسوالیو مرکز ته. همدا ډول په پلان کې لرو د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې ټولو زده کوونکو ته د دوی درسي کتابونه راورسیږي چې هغه نوي چاپ شوي دي د دوی پورې برسیږي.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی مرحبا وایي لا هم په ښوونځیو کې زده کوونکي کرتاسي ته اړتیا لري او غوښتنه کوي چې نور دغه ډول مرستې هم ورسره وسي. هغه وایي د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو شمیر زیات شوی چې دغه چارې دوی په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو له کمښت سره مخ کړي دي او غوښتنه کوي چې په دې برخه کې جهامي یونیسف سره مرستې وکړي. هغه زده کوونکي چې د یونیسف له خوا ورسره د تدریسي توکو مرسته وشوه خوشحاله دي.
مکتب ته راکلی مې شی مې نه درلودې. نن جبستی او کتابچو شانه اخلي زه ډېر خوشحاله یم. زه په تي کې بره خط لیکم.
زما نوم شبیر احمد دی او زه مکتب ته راکلی لم کتاب و قلم کتابچه مې نه درلودې. استاد راته ولاړو درس یې راته ویلي نن قلم کتابچه کتاب راکړي. زه کتاب کې درس وایم قلم کتابچه خط لیکم. ډېر زه خوشحاله شوم.
دا په داسیال کې د چ لدی مخ کې د غلطه د شونځي زده کوونکو د تدریسي توکو کرتاسي کتابونو او مسلکي شونکو غوښتنه کړې و.
د خبرونه په پاتې شیبو کې درسي ساعت اونیز پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دوراني عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دوراني عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایو. د عناصر دوراني سیستم یا پیریوډیک سیستم اف د الیمنټس وایي. د عناصر دوراني سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی 1469 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې ډیمیټري مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1943 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې هغه پیریود سره لري او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلویډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې تور سره لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه. څخه دا دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته یې نیولی دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم داد په دې ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کیږي دا سپور بتال کې ټک شوی دی. او دلته د فرعي انرژي سویې کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویې د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشینیه. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هونده قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو تن ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهته شکل سره ټکر دي تاکا همجهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونو شمېر زیات شوی دي بیا مخالف الجهته شکل هم اور بیتالونو خانیه ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کوشه یعنی د ال شل لري لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منځلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي د الکترونی جوړش فلاندی ډول سره دي چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیشپل او 3 اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کې د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولګاټیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دغه ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله ته په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون جنټیک محیط خوا تنفس وکړي. دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونو ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذراتو څخه تیریږي او غټ ذراتو څخه تیرېدلی نشي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفس پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت ده له پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کیږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیټ یا ښکته دي. بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی یاست. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چلکوي سیستمونه مشبو او یا یوه برخه غیر مشبو ده. لرکې کپله په خپلو کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاو کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوندو الیفاټیک مرکبات ته ورته دي. نو له همدې کبله د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادیږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي څه شي دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شوده نه ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګه سایکلوهیپټان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 کړي ثابت دي چې له همدې سبب په آسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا یې ځینې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګه د کاربون اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 3 پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټی نارمل کړي یې د 5 پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځنی کړي یې د 3 پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې به د 12 زیات کاربون اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دي؟ وایي فرنډ په کال 1828 کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معدلې عبارت دي چې دا ډول سره یې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته چرته سانتیګریډ دی. منفی 30 درجه د سانتیګریډي او د کوي به هوښه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادیږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. د دې ویګونی اړیکې د ویګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اساني ور باندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د تینونو ساختماني میز ایزومیری هغه وخت وایي سره دي چې د دې ویګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیل موضع ولري. که چیرې موضع د ویګونی اړیکې په یو طرف پاکې د سیټ او یا هم سیز او کمازیت ور خواته وي ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په لاین ځکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنې د چې دای پاک په طریقه سره یې نومې شودنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه کونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه کونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي، او دوه کونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس صحیح نږدې. مثال په توګه د ایتلین، همدارنګه پرینټین، هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو الفین، او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین، او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین، د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کلیز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی د اړوند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین، د پروپین او پروپلین، او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتلین، همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره، همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي، نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي، مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره ایل سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې. په دې لاندې نوم همدارنګه دي جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین، همدارنګه پروپین یا پروپلین، همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استثنا دي. الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي، او په سنت کې کوچني الکین د الکانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سفریټس په نامه سره یادیږي، چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي، چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي، چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري، چې د ډاین په نوم یادیږي. ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کیږي، کومولیټ ډبل بانډ دي، کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل ایچ ایچ ټو سی دوه ګونې اړیکه د کاربن، همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن سی ایچ ټو او سره، همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي، همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه. ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال دی، چې په هغه کې د ایزولیټیک دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ، کلورایټ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نومې شودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي، او د مرکب د نوم د مخې لیکل کیږي، چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوره‌ای جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه لولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.